খবর السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړی مشی په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو پروان نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هر کله کو د کابل د تیر شپې د حمله مسولیت دایشي اسلامي دولت غاړه اخیسته ده. په دې حمله کې چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو وشول زکونه کسانو ته مرګ شو. خپلواکه میسون په یوه علني جلسه کې د 1999 کال د انتخاباتو لپاره د رایه چونې مرکزونه محلونه او د رایه ورکونکو شمیرې تصویب کړي. دا یو شمیر نور مهم کورنی مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې ټوکړي. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې روانېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. په دې برید کې لږ تر لږه درې شپې ته تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي. ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي. د اسلامي دولت یادایش په نوم سخت دریځې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې د ځینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او افغان چارواکو د داعش ادعاوې تایید کړې نه دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د تیر شپې دا حمله د سرشکال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کابل د واده پر سالون د تیر شپې د بشري ضد برید په کلکه غندم. د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکی وکړو. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د واتس اپ لارې په یو پیغام کې دا بریټ غندلې دی. خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې بریټ په غندلو ځان ته برعت نشي ورکولای ځکه چې دوی د پوینا د تیرورستانو د فعالیت لپاره زمينه برابره کړې ده. ملګرو ملتو هم دا بریټ په کلکه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان پنهخه کوي یو جنایت او د ژوري اندیشتې ورده او یو بیرونکي تیرورستي عمل ګڼل کیږي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان وژل شوی دي. د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل د پیښه د مزار شریف او دولت آباد ولسوالۍ په لاره کې شوی ده. د پوینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي. عادل وایي چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په اورزګان کې د ماشومانو د ګزند یوې نوې پیښې ثبت په دې ولایت کې سشکال په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته ورساوه. په اورزګان کې د پولیو د پروګرام مسؤل سیف الدین همنواد ازادي رادیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې دا نوې پیښه نن یک شنبه د چوری ولسوالۍ په حسن کلی کې تشخیص شوی او ګزند وهلې یو نه میاشتنی ماشوم ده. شاغل همنواد هم دراز ویل کې د ماشومانو د ګزند پر ضد واکسین مخنیوي پایتونه رسیږي. په دې ولایت کې به دا ډول پیښې نوري هم زیات شي. سبا د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. دا ورځ په کابل او ولایتونو کې پر راز جشنونه لمانځل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د مراسمو د ځانګړي کمیسیون وغړي مجیب الرحمن لحاظ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د جشنونو، کنسرتونو او نورو مراسمو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کیږي.
موږ سل غوره ژورنالیستان، سل غوره ډیپلوماټان، سل غوره د ټولنې هغه خلک چې هغوی یو ځانګړی ارزښت لري، سل غوره له هغوی څخه انتخاب شوی دي. د سلو هغو کسانو په ګډون باندې چې هغوی سل کلن شوی دي، ستاینلیکونه یا مډالونه دا څورته ورکول کیږي.
همدارس ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د فوټبال په شمول په شلو سپورتي څانګو کې مسابقې وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سبا د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت سیالۍ کوي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل طارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لورې د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووځي. د استرال شپ کمپنۍ اداري مسؤل ریچارد دولی روسه نن یکشنبه وویل لازم لوجستیکي تدابیر غوره شوي او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي. په دې بیړۍ کې د $2,100,000 تیل بار دی. د ایرانی بیړۍ چې ګریسیو نومیږي د جولای په 14مه د برېټانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل طارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف دې هیواد ته تیل رسوي. پرون په جبل طارق کې دې بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو وار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا محدودیتونه وروسته له دې لګول کېږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترینګلتیا وروسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله. ریوټرز خبري اژانس د جګپورو چارواکو او شاهدانو په قول وایي د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي.
خبرونه اسمت ساروان وړاندې کړل. د خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم لوستلی شي په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې د کابل د تیرې شپې د انتحاري حملې چې په یو هوټل کې وشو او د واده مراسم پکې روانو وروسته حل درکو د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د یوه رویداد بچه کاکایم شهید شد، یک بچه هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
دا هم اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1400 کال د انتخاباتو لپاره د رایه چونې مرکزونه محلونه او د رایه ورکونکو شمیرې تصویب کړي.
ټول مرکزونه 5303 اویا مرکزونه او 9506 اتیا محلونه کېږي.
په داسې حال کې چې سبا په د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د کابل په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشنونه نمانځل کېږي. په کابل کې خلک دغه جشن ته خوشاله دي خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. دا او نور مسایل په روانه خبرونه کې لرو، خو تر پای راسره ملتیا وکړئ. ازادي راډیو نوري رازو د خبرونې لومړی مطلب ته درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د کابل د تیرې شپې د انتحاري حملې چې د ودونو په یو تالار کې رامنځته شو او لاملې لږ تر لږه درې شپې ته کس وژل شو او وصل دوه تیا نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسلوالي ډلې یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه باندې اخیستی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د ویلامي په خبرولو سره دغه برید یا دغه حمله غندلې ده. ویلي دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشي کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالې ډلې ټول وسلوالو حملو ته زمينه برابره کړې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه حمله په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. خان محمد سین جزئیات وړاندې کوي.
د کابل ښار د تیرې شپې د انتحاري حملې د درې شپې ته وژل شو کسانو د جسدونو لړلې دیارلس د دې ښار په لویدیځه سیمه دوغابات کې خاورو ته وسپارل شول. هغه کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناستې دي ل ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دغه پیښه کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي.
په داخله نکاحخانه زمونږ کې داخله نکاحخانه رسیدل
انفجار سره دی
زه چې کله د نکاح خانه خواته د خپل ترزوی او اوخې په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو زه تاسو ویل شم چې په هوټل کې چې سوکو ژوندین نه دی پاتې په دې پیښه کې زما د تر او اوخې ځمن شهیدان شول حتی زما د خیاطۍ د دکان شاګرد هم ووژل شو
د عیني شهیدانو په خبره دغه هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوي وو دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځه سیمه کې پروت دی د دغه پیښې دوه عیني شهیدان وایي
امی هوټل نزدیک خانه ماست وخت کې انفجار شد ما ایتو هفت نمیزدیم که هوټل
زما کور د هوټل په نیم کیلومتر کې ده کله چې چودنه وشو ما فکر نه کاوه چې د خوښۍ په مراسمو کې داسې څه وشي زه چې کله راغلم د هوټل دننه وضعیت بیخي خراب وو وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو زما په ګمان چې له سلو پورته کسان مړه شوي او ټپیان خو بیخي زیات وو
شمدې دي ما تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدلې حال شاوخوا 22 ماشومان نو 50 کس نور وژل شوی دی دغه برید انتحاری حمله وا او هغه ګنګوسې چې ناو یو زو وژل شوی دی در وخت دی دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
روز داروس خانه بدل وخت
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه په اړه ورستی جزئیات لا ازادي رادیو سره شریک کړل د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
لشک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو او دغه ډول ترستی پیښو هغه د مسونیت چا تر څه د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښې چې هر چا تر سره کړي وي له شک پرته چې زه خو اصلي مسؤلین چې دي هغه به طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیه کې په کابل کې دغه برید په کلکه سره غندلی ویلي دي چې طالبان نشي کولی چې د دغو بریدونو په غندلو سره ځانونه ته برات ورکړي کس هم د دغه انتحاری حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې خو د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده د کابل د ځانوژونکي برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل نننی برید د طالبانو کار نه دی او دا برید یې غندلی سربیره پر د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ماشومانو او ښځو وژل هیڅ توجه نه لري خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
نوغله ازادي راډیو نو درنو دوستانو وا موردل چې د کابل د تیر شپې په انتحاری حمله کې چې د شهر دوبی د ودونو په تالار کې رامنځته شو تیر شپه د رشپې تک سو وژل شو یو سل دوه تیا نور ټپیان شو د حمله په داسې حال کې تر سره کیږي چې سبا په د کابل په ګډون د افغانستان په نورو لوی خارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن انمانځل کیږي دلته په کابل کې خلک د سلامی کلیزه جشن ته خوشاله دي خو امنیتی په لوا پاندېخنه کې دي دوی منی چې په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولي خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي په دې اړه نور حال واصل وسال ورکوي
کالی ورخه د کابل ښار ودانې او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځنۍ لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګار شوې دي نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه ښار بڼه بدله شوې ده امنیتي کمربندونه ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې کلک شوې دي خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي په ښار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي
نن چې زه له سهار له کور نه راوتلم ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې ځکه تاسو پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دي خطرات موجود دي نو سړی ډېر مطمئن نه وي څوک زه نه چې هر څوک هر خاری د کابل چې ووځي له کور نه دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو اولادونو ته به راځم هر لحظه د قره ثانیه په خطر کې ده
د کابل ښار بل اوسېدونکی سید پاچا چې په یوه پخه معیوب دی امنیتی بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي
ډېر ښه امنیت دی د کور نه څوک وتای نه شي دومره ښه امنیت دی چې کمو تلاش اور کمو ګوري چې کمو ته انفجار افسه ونه کړي ښځې مې پیسې نه وي راباندې دا امنیت دی دې ته امنیت وایي دې ته امنیت نه وایي دې ته رضالت وایي نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي داسې واقعي کار وکړي. غله دي وځو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم داسې هلته نو په دې کې څوک پیره لري په ځای کې پنځه مړه کېږي د بل پې ورځي.
ښاغلی پاچا وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د تېرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګر حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي، له امنیتي پلوه په اندېښنه کې ده خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویره لرو بیا هم لکه ځینې داسې خبرې هم شته لکه برای ماښام تېره شپه کابل کې یو اضطراري حالت و. ایله لرو چې جشن شتیر سي ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي. دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړو دا مینه دغه سي مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نیروی امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتي ځواکونه که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړي توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
درنو دوستانو روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو ده zadiradio.com. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1499 مریض کال د انتخاباتو لپاره د رای اچونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9608 محلونه کېږي ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونه څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د پخوانی ارزونې له مخې ممکن 30% خلک له رایه اچونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 1499 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,650,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دغه کسان به په 15303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,500 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویبسایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه ولې سیرای وکاروي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي خو د رای ورکونکو د شمیرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همه شمول نه دي. 1500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوی وه. دا چې دا شمېر 1300 شاوخوا کې پاتې کېږي نو دا خپله ښیي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کېږي او دا د ټاکنو عمومي والی طبیعتا چې تر پوښتنې لاندې راولي او د رویکون کو په حساب باندې وای چې نه شرش پک بدونه واقعان چې یو ډیر لوی رقم ده موږ په دې باور دی چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم ورځو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو ټولنیزو او حقوقي ستونزو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي، ځکه په دولتي ارګانونو کې د دوی حقوقي او داسې نورو ستونزو ته په وخت رسېدنه او پاملرنه نه کېږي. په ورته وخت کې د کندوز دولتي شورا غړي هم د خلکو خبرې تاییدوي، وایي چې په دولتي ارګانونو کې په خپل وخت سره د خلکو ستونزو ته د نه رسېدنې له امله خلک دې تړ کېږي چې څو طالبانو ته مراجعه وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی نور حال راکوی.
د کندوز اوسیدونکي د خپلو حقوقي موضوعاتو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت زیات شمېر خلک د خپلو حقوقي او د نورو موضوعاتو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ خپل یو حقوقي مشکلو لاړو دلته حکومت ته په کاغذ پراني وکړل، موږ سره موږ یا خو دې خو وزغلولو یو میاشت دوه درې میاشتې موږ وزغلولو، د موږ پیسې هم وخوړلې، بېخي مشکله ستونزو سره مخامخ کړو. بیا لاړو طالبانو ته عریضه وکړله، هغې فقط په درې ورځو کې د موږ مشکل حل کړ.
دوی زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او نورو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کېږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کېږي چې وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امزکو جنجال هم درلودو، موږ څو دفعې دولت ته مراجعه وکړله، دولت بس کله بانې کولې، دغه تلاړ سو سرنوالي تلاړ سو محکمې تلاړ سو، نو خلاصه دغسې کار یې نه کو، ځکه پیسې غوښتلې. بالاخره موږ مجبور شولو ورغلو طالبانو ته، هغو ته مراجعه وکړله، نو هغو په دوه درې ورځو کې فیصله وکړله، هغه کوم حق سي د مونږو هغه مونږ تراکو.
په ورته محل کې د کندوز د ولایتي شورا غړي هم د خلکو خبرې مانی او زیاتوي چې د دې ولایت ډېر برخه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، نو خلک مجبور دي چې نوموړي د مراجعه وکړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه وویل:
وګه به کې چطور مردم میره اونجا مراجعه میکنه، یعنی ایره بپذیریم کې یک سلسله کم توجه
دا چې ولی خلک د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي، نو دا باید ومنو چې زموږ په یو شمېر دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کېږي او بې عدالتي وجود لري، او همدا خبرې سبب کېږي چې خلک طالبانو ته مراجعه وکړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونه نیسي او د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه کړي، نو ښایي صحرایي محکمو ته هم لاره هواره شي. د ولایتي شورا یو تن غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د دولت از یک محکمه به دیگه محکمه، از دیگه محکمه به دیگه محکمه، از یک سرنوال به دیگه سرنوال، یک کاغذ
په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته توجه نه کیږي او له یوې ادارې بلې ادارې ته کاغذ پراني شروع کیږي، او یو مسله پاته او لس کالو کې نه فیصله کیږي، خو بیا طالبان په یوې ورځ کې 50 مسلې حل او فصل کوي او د خپلې فیصلې د ټوپک په میل پر خلکو پلي کوي. بلخوا د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه وکړي.
دا چې په نورو پرتو سیمو کې صحرایي محکمې دي یا د وسلوالو مخالفینو محکمو ته خلک وځي، په دې برخه کې فورات رهبري له ټولو هغو خلکو څخه، د مسؤلینو څخه، د علماو څخه غوښتنه کوي چې خپل نظام سره، د خپلو عدلي او قضایي ارګانونو سره پوره همکار واوسي تر څو عدالت ټینګ شي. همدغه د عدالت یوازینۍ لاره ده چې زموږ خپل نظام څخه ملاتړ وکړو او د خپل عدلي او قضایي ارګانونو ته مخه.
د کندوز د ولایتي شورا د غړو د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي او په سیمه کې د دغې ډلې فعاله حضور د دې لامل شوی چې د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او د خپل د تاثیر لاندې راولي، نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي، نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو،
کندوز
اوس به هم ورشو روزګان ته په داسې حال کې چې سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشنونه دي په روزګان کې بلابل سیمې د غازی امان الله خان په نوم نومول شوی دا چې څه پکې دي په دې اړه شریف الله شرافت راپور راستولی
پاورزګان ولایت کې د هیواد د سلمي کلیزي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ په مرکز ترینکوټ کې نن د یکشنبې په ورځ تفریحي پارک یوه ښوونځی او د ترینکوټ مرکزی جامع جومات د غازی امان الله خان په نوم نومول سو د غزاینو د نومول لپاره یو شمیر مراسم هم په پام کې نیول سی او چې زیات شمیر ځوانان او قومي مخورو په کې ګډون کړی وو د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله صاحب په یادو مراسمو کې د خبرو پر مهال د غازی امان الله خان له کارنامو څخه یادو نوکړه او ترڅنګ خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د غازی امان الله خان لار تعقیب کړي
د شاه امان الله خان بچان دغه پر قدم باندې قدم ورځي اسو وروسته دغه په نامه دغه په ویاړ دغه په افتخار یو پارک نومي چې هغه د شاه غازی امان الله خان پارک دی هغه په دې خاطر چې د دغه کارونو سره علاقه درلوده دغه د کارونو سره شوق زوم درلودي دغه ازادي شوق درلودي
په جوړه شوې غونډه کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کلیزي په ویاړ د پوهنې ریاست د ترانې ګروپ له لوري د ازادي د اخیستلو اړوند ترانه هم وویل سوه
بیان چې پر ولس پر خپلواکۍ او پر افغان دی غازی امان الله خان دی غازی امان الله خان دی له جنگ چې افغانستان دی غازی امان الله خان دی غازی امان الله خان دی
په یادو مراسمو کې د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد کتاب خنجری له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي څو د هیواد راتلونکی مو روښانه سي د هیواد سلمه کلیزه چې د اسد د 23 نیټې سره برابر ده سبا یو ورځ ده او د لمنځلو لپاره په ګڼو ولایتونو کې د افغانانو لخوا چمتووالی نیول شوی دی شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
لوروزګان ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 14 کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیلګي نلکړي خو اوس اکثره وچوي دي او د اوبو د نشتون لامل له مشکل سره مخامخ دي د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي
د کونړ دونکو په ډیری ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نغول شوي چې اوس اکثره وچ شوي او یا هم څاروي خوړلې دي ملک عزت خان وایي د دغه بوټو د خړوبول د پاره سولري سیستم هم جوړ شوی وو خو د لږ وخت وروسته یې د سولري برېښنا خیخي او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورونو ته یوړل شول
تشکو نوم باندې لوحې لګېدلې دي تشکو نوم باندې ټانکۍ جوړې شي په دغه کې یو ګوټو بم نشته هغه کوم پیپ سکیم چې د یو اغم د منځل اړه هغه کوم شیشې چې وې کوم هغه سولري چې هم د یو پی اس او د لینونو پورې ټول هغه د شرکت والا رالو خپل سامان به ته ویړو ځان ته تسلیم کو چې دا 50 تر د سل جریبه پورې ځمکه د لاسه شله درپ او پرته ده دی 50 غوزانه د وژنه
د سیمې اوسیدونکو باید د نال شو نیلګو د وچېدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړلې پړ پدې چې د پاملرنه به تنه د کلی چې دا بوټی نال شوی د دې خدمت کیږي او کنه کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمي ټولنې سره شوی وو د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګو ګیو تبا لز زلې اوبو ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی تر سره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان به وایي چې بوټي د بیغورې په وجه وچ شوی دی
مون سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبي او نه شفاهي کوم ارتباط مون سره په دې برخه کې نه کړی ولی مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړی ده او د ځوانانو لخوا نه تطبیق شوی ده دغه بوټي وچ شوی دی د دوی صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوی
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاده پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک دوی ته $30,000 فاند ورک دوی ته د ابیارې پیسې ورکړل دوی بوټی نه حل شانی کړل الته نال کړل الته په اصطلاح چې قرکونه وکیندل دغه بوټو د پاره ولست پروژه تسلیم شو نو چې کله پروژه خلاصېږي او د ولس هغه چټه کې ګټې بندېږي او بیا دوی یا مالونه یا غواګانې په بوټو باندې راړي او هغه وچېږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي، یا په یو این ډی پی باندې اچوي، یا د کرنې په ریاست باندې اچوي. زه فکر کوم چې دا درسته نه ده.
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي، داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرنیانو وغواړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادي راډیو نه اوري د همدې راپور په اورېدلو سره روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د ماښام په کابل کې احمد انایس سټوډیو ته راغلی، دری خبری مجله وړاندې کوي. انایس صاحب، سلام.